السلام علیکم استری مشهی د مشال ریډیو خبرونه دي په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې د شپږو نه تر اوو بجو د غړې کې ز منور شاستا سو کوربایم نیکه هله او پیرزونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې په موخه د دې سات خبرونه تا د خبرونو سرټکی د ټانک بیٹنیو مشرانو په پوزي عملیاتو کې بے ګناه خلکو ته د وختي زیان د تاوان غوښتنه کړې ده. طالبانو د ایران د نیوکو باوجود د بخش آباد بند جوړولو کار پیل کړی دی او روس د یوکرین باخمود ښار د نیولو ادعا کړې خو یوکرین دا ادعا ردوي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په ټانګ ضلعه کې د برټانوي مشرانو په پوځي عملیاتو کې د وژل شوي ماشوم او د جوبلو کورنۍ ته د تاوان ورکولو غوښتنه کړې ده. په دې لړ کې د برټانوي مشرانو نن د ټانګ په ټاون هال کې وجرګه وکړه. ویل چې په عملیاتو کې ولسی خلکو ته د زیان رسولو نه د ډاډ وکړل شي. په جرګه کې شامل یو مشر حاجي زرباشاه مشال ریډیو ته ویل چې متاثره کورنۍ بے ګناه ده او له هیڅ وسله والې ډلې سره تعلق نه لري. نوموړي د جرګې د غوښتنو په اړه ویل
یو مدا خبره کوله چې دا کوم زخمیان دي چې دو علاج معالجه په صحیح طریقې باندې وسی. دوام خبر مدا وکړه چې دا کوم چې ځانګړی شهید شوی ده چې دا کوم نقصان په کور کې شوی ده چې دا ته حکومت معاوضه ورکړي چې حکومت تر اوسه پورې لا دو ته په نام راغلی نه ده. دا نقصان یې وکړی دا له هیچا سره نه دي ملوث.
د ټانک انتظامی لا هم د جرګې د ګډونوالو د غوښتنو په اړه سن دی ویلي. دا له هغه وروسته ده چې پوز پرون په ټانک کې د عملیاتو پر مهال د درېو مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه وکړه. د پوز مطبوعاتي دفتر آی اس پی آر په یو بیان کې ویل چې په عملیاتو کې دوه سرتیري هم وژل شوي دي خو د بیان کې نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. بلخوا د ټانک د لنګرخیلو کلي اوسیدونکي عبدالله نن د جرګې نه پاس مشال ریډیو ته ویل جنګي هلیکاپټرو یې کور په نښه کړی چې پکې یو 12 کلن ماشوم وژل شوی او دوه ښځې او ماشوم جو بندی. د لاهور پنجاب پوهنتون کې بلوچ زده کوونکو د نیول شو ملګرو د خوشی کولو لپاره نن په دویم ورځ هم احتجاجي ناشته ته دوام ورکړي. ځنو بلوچ زده کوونکو له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال داوه وکړه چې د جمعیت طلبه غړي د زیارت په ورځ ناوخته د دوی په هاستل ورغله او تشدد یې په وکړه. د دوی په وینا له دې وروسته پولیسو د عملیاتو پر مهال د دواړو تنظیمونو شپږ شپږ غړي نیولې خو یوازې بلوچ زده کوونکي جیل ته واستول. د بلوچ زده کوونکو کونسل مشر ولی خان زیارتوال پرون مشال ریډیو ته وویل تورې پورې که چې له دوی سره د پوهنتون انتظامی رویه ناسمه ده خو د پنجاب پوهنتون ویان خورم شهزاد پرون له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال دا تور رد کړ. وی ویل چې په دې معامله کې بې طرفه دي او په دا ډول پیښو کې د ککړو ټولو ډلو خلاف یو شان کاروایی کوي. د پاکستان د پوز مشر جنرال آسم منیر وایي د نهمه مئی په پیښو کې د ککړو کسانو خلاف تر آرمی اکټ او آفیشل سیکرټ اکټ لاندې قانوني کاروایی پیل شوې ده. د پوز مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر پرون په یو بیان کې ویل چې د پوز مشر د لاهور د دورې پر مهال جنا هاوس ته ورغی چې د کور کمانډر کور هم دی او د مئی په نهمه د تاریخ انصاف د مشر عمران خان د نیول کېدو په غبرګون کې مظاهره چیانو ورته اور لګولی و. د یادونې ده چې عمران خان د القادر ټرست نومې د درغلیو په مقدمه کې د مئی په نهمه نیول شوی و چې په غبرګون کې د عمران خان پلویانو تر یو لسمې مئی د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې وکړې او پکې پوځي ملکی او شخصي املاکو ته زیان ورسول شو. خو د تحریک انصاف مشر عمران خان پرون په لاهور کې په یو ویډیوي وینا کې د مئی د نهمې نیټې پیښې د ګوند پر ضد یو منظم سازش بللې او داوی وکړه چې په عدلیه فشار اچول کېږي چې تحریک انصاف ته سهولت ورنه کړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له ایران سره په پوله د فراد بخش آباد بند ټنل جوړولو کار پیل کړی. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر او د اوبو او انرژي وزیر عبداللطیف منصور پرون فراد ته تللي وو او د کار پرانستی وکړه. مولا برادر وویل چې له اقتصادي ستونزو سره سره دولت اجمن دی چې دا پروژه زر تر زره بشپړه کړي. د بخش آباد بند ویش میگاواټه برېښنا تولیدوي او په جوړېدو سره به یې د سیمې نږدې 10,000 هکټر کرنیزه ځمکه خړوب شي. د بخښ آباد بند جوړولو لپاره طالبانو داسې وخت کې هڅې پیل کړې چې ایرانی چارواکو ور باندې په دې وروستیو کې د اوبو د حق په سر کلکې نیوکې کړې دي. او بل خبر دا چې روس دا وکوي چې په باخمود ښار یې بریا ترلاسه کړې. خو د یوکرین چارواکي وایي چې د هیواد په ختیځ یاد ښار کې جګړه لا هم دوام لري. د روس د دفاع وزارت او د واګنر ملیشه ډلې مشر دا اداوی پرون تر هغه وروسته کړي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د مبارکۍ بیان خپور شو. د یوکرین قومندانانو په سمدستي توګه د روس اعلانونه رد کړل او د هیواد د ځمکنیو ځواکونو قومندان ټینګار کړی چې په ښار کې اوس هم جګړه دوام لري. د بلخ د یوکرین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی نن د جاپان سفر پر مهال په وینا کې لومړی داسې ښکاره کړه چې ګنی باخمود ښار یې له لاسه وتی. خو وروسته د هغه مطبوعاتي دفتر وویل چې د ولسمشر زیلنسکی څرګندونې ناسمې تشریح شوې دي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې را سره اوسئ چې دا رپورټونه واورئ. د ټانک مشرانو د پوځي هلیکاپټر بمباری کې ولسی وګړو ته د وخت زیان د تاوان غوښتنه کړې. د برید ښکار شوی کور مالک محمد رئیس د پیښې په اړه وایي د لاهور پنجاب پوهنتون بلوچ د کونکي له تیرو دوه ورځو راهیسې د خپلو نیول شوو ملګرو د خوشي کولو لپاره په احتجاج دي. دوی څه وایي؟
زموږ طلبه دا جلد پوری طور پر ریاسی اور سره چې زموږ په ممبرز باندې سونه هم اف آی آر دې پوری طور پر ختم دسی بصورت دیگر موږ په دې ترنه باندې ناست یو چې تر څو پورې زموږ ډیمانډ نه منل شوی.
په دې وروستیو کې یو شمېر مشرانو د پاکستان تحریک انصاف پرې خودلو اعلان کړی. د ځینو څېړونکو په نظر پوځ نور د تحریک انصاف د ملاتړ نه په مکمله توګه لاس واخیست، نو ځکه ترې خلک هم روان دي.
په بعد خلکو باندې دباو دے دا اسٹیبلشمنٹ تو لاس ازکه چې اسٹیبلشمنٹ دا پروجیکټ چې دا هغه ناکام ډیکلیئر کړی دی چې دا یو ناکاره او یا یو ناکام تجربه و.
روس د یوکرین باخمود ښار د نیولو ادعا کوي خو یوکرین وایي دغه ښار په سر جګړه لا هم دوام لري. یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به هم واوري. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو د خبرونو د رپورټونو لړۍ ته ورځو. په ټانک کې د بیټنی قام مشرانو نن د یوې جرګې له لارې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د لنګرخیل کلي هغه کورنۍ ته د معاوضه ورکړي چې د پوځ په پرونیو عملیاتو کې یو ماشوم وژل شوی او دوه مېرمنې یې ټپي شوې دي. دا جرګه د ټانک په ټاون هال کې نن وشوه. د سیمې یو مشر او د جرګې یو ګډونوال وایي پوځي هلیکاپټرو یوه غریبه او بې ګناه کورنۍ په نښه کړې او پوځ ته پکار دي چې د دغه کار تاوان ورکړي. بلخوا د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګې پرون خبر خپور کړی و چې د ټانک په عملیاتو کې درې مشکوک وسلوال وژلي دي. د پوځ په خبره په دغو عملیاتو کې دوه امنیتي سرتیري هم وژل شوي دي. تفصیل د اشتیاق مسید رپورټ کې اورو.
د دغې جرګې یو مشر د بیټانی قوم غوښتنې مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي: په پوځي عملیات کښې د پاکستانی جنگی هلیکاپټرو نه په نقشه شوی کور مالک محمد رئیس د بیټانی قوم جرګې ته روغلی وه او د پیښې حال یې په دا رنګ بیان کړي: د پښتون ژغورنې غورځنګ ټانک ضلع مشر انولا ویایي چې په ټانک لنګرخیل کلی کښې پاکستانی پاکستانی پوز عام خلق زوراولی وجلی دی
چې دا کومه واقعیا وشوه کړي در لنګر خیل چې کوم کلی و هغه د جرګه را غوښتې وه امیده جرګه ته روغ للي عام عوام ته جنګ سره رسللی دی عام عوام یې ذلیل کړی دی په هېڅ داسې د دهشتګرد د خلاف کاروایي نه ده شوې زه د ځایي خلکو سره په تماس باندې مشوره راونه دوم انشاءالله دغې خلاف ومي زر کې په هغه علاقه کښې ولسي پاسونه لنوي
د پاکستانی پوځ عام اړیکو دفتر آئی ایس پی آر له طرفه د مئی په شلما جاری شوي یوه بیان کښې ویلې شوي دي چې په ټانګ سیمو کښې د وسلولو په خلاف عملیات کښې یې درې ترهګر وژلي دي او د ډزونو په بدلون کښې یې دوه پوځي سرتېري چې د نایک محمد عتیق او نایک رجب علي په نوم پېژندل شوي دي هم وژل شوي دي خو د آئی ایس پی آر په جاري کړي شوي بیان کښې د ټانګ لنګرخیل کلي کښې د جنګي هیلیکاپټر په هدف کړي شوي کور کښې د یو وژل شوي ماشوم او پرهار جلی شوي د دوی ښځینه او یوه ماشوم په براکښې څه هم ویلې شوي نه دي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خپرونې
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال په نوم
په یوه بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی
په
کلی
په دریو بجو
سندرې جادوګری
په څلور نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اورېده ورځو یو بل رپورټ ته د برا جنوبي وزیرستان سروکۍ سیمې مشرانو پرون باروند سیمه کې یو جرګه کړې چې پکې یې له حکومته په سیمه کې د امنیت ښه کولو په ځمکه کې ښخ کړل شوو بمونو یا ماینونو پاکولو ترڅنګ د سیمې ولس ته د موبایل ټلیفون او انټرنیټ سهولت ورکولو غوښتنې کړې دي بلخوا د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شبیر حسین بیګا بیا مشال ریډیو ته وویل چې برا جنوبي وزیرستان کې د امنیت ټینګولو لپاره پوس او پولیس ګامونه پورته کړي دي او په سیمه کې د وسلو په ګرځولو یې هم بندیز لګولی دی په دې هکله نور حال د سیمې نه زموږ خبریال اشتیاق مسید راکوي
د دغې امن جرګې غوښتنې د سروکۍ تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي
بارون په سر باندې چې وده ټیم زوی کومینه دي دغې یوه جرګه وشوله یو خو امن دی چې په ټوله غټه مسله د امن د په دا باندې موږ خبره سره وکړلې چې میږو خپله خوره چا ته نه پرېږدي ځکه میږو د فوجي ملګرتیا کوي بیا خیر نشته که د طالب چې کوم ورغلی دغې کوي بیا دلته موږ ته خیر نشته دی میږو خپل کوم تحفظ کوي که چېرې میږه چا ملګرتیا کوي ها په داسې د کوم بې خیري دو سره بل د نیټورک حساب وشوله چې میږو بارون هېره شي عام ټینګلې ها نشته دی او سره چې کوم لوکل میږو ضلع انتظام یادو ها چې دا کم از کم خپل آفس روشی مش خپل علاقہ آفس دولتا دے جڑ کی بہتر مش تاں سا ولت وی علاقہ ہا بودی ور سرا جی کی مش پر علاقہ کھے کیم تی پک زند تو کی پک گرزائی ہا مش خپل خورا ش نتی پک خپل گرزائی حکومت من جا کہ وچ مش خورا بندے تی پک زان سڑائی دا بان شی
په جرګه کښې شریک د پښتون ژغورنې غورځنګ تحصیل سره روغه مشر شیرزاده مسید ویایي چې په امن جرګه کښې حکومتي چارواکیو نه په سیمه کښې د ماینونو صفا کولې غوښتنه هم وشوه
د تحصیل سروکۍ په علاقه کښې یوه لویه د امن په حواله سره جرګه وشوله چې په هغه کښې د علاقایي مشرون په ګڼ تعداد سره شرکت وکړ نو په دغه کښې چې کیم دلته په علاقه کښې لینډ ماینز او دی پغرینه شې په دا باندې خبره وشولې امن امان په حواله سره خبره وشولې او بل په خصوصي طور دلته چې کومه د فوج یا د اف سي کومې مرچي دي په هغه شي سپیس وتلي دي هغه د عوام و مولینا ته و ځناور ته ډېر سخت نقصان رسوي چې په زرینه ځناور یې خوړلي دي د دغې په وجه باندې نقصان ورسېدلی دی د هغې په حواله سره هم کوم د فوج د اعلی حکام نه دا غوښتنه وکړله چې کوم سپي دي هغه د دغې د ورکو و دوهمه مطالبه په خصوصي طور د لینډ ماینز په حواله سره وه چې په علاقه کښې کوم لینډ ماینز دي چې هغې په زر نظر صفویي وشوي نو دغه غوښتنې وې چې د دغې امن جرګې وشولې
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان پر ضلع سروکۍ سیمې مشرونو غوښتنې د پولیسو مشر شبیر حسین مخې ته کښې شوې هغوی وویل
اصر چې دا کلور شي نه دغه چې لکه یو کس چې دا کنه
د سروکی سیمې مشرونه د موبایل او انټرنیټ سہولت بحال کول او پمځکه کښې خواندي ماینونو صفا کول غوښتنې په باره کښې د سویلي وزیرستان پر ضلع اډیشنل ډیپټي کمشنر نیک محمد وویل. د سروکی مشرونه دا هم وویل چې په خپله سیمه کښې د امن غوښتنې په باره کښې و د ماسی د مشرونه بله جرګه و د راونې میاشت په اتویشتم مئی په ماکین سیمه کښې او د راونې میاشت په سلوارم جون و په بارون سیمه کښې و کېږي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خپرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
MASHAALRADIO.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د لاهور په پنجاب پوهنتون کې بلوچ زده کوونکي له تیرو دوه ورځو راهیسې په احتجاج دي او د خپلو نیول شوو ملګرو د خوشي کولو غوښتنه کوي. دوی وایي په پوهنتون کې د بلوچ زده کوونکو او د جماعت اسلامي د ځوانانو ترمنځ جګړې وروسته پولیسو ځینې زده کوونکي نیولي وو. په دوی د تشدد رپورټونه هم خپاره شوي. د بلوچ زده کوونکو د تنظیم یو مشر مشال ریډیو ته ویلي چې له بلوچو او پښتنو زده کوونکو سره په یاد پوهنتون کې زور زیاتی روان دی، خو د پوهنتون انتظامیه وایي چې د هیڅ یوې ډلې طرفداري نه کوي. نور تفصیل له لاهور د مشال ریډیو خبریال طاهر جمیل را کوي.
د پنجاب پوهنتون لاهور کې بلوچ زده کوونکي له دوه ورځو راهسه په پوهنتون کې په احتجاج دي. دغه احتجاج له عمل د اسلامي جمعیت طلبه لخوا د بلوچ زده کوونکو سره جګړه او وروسته د پولیسو لخوا نیول دي. دغه بلوچ زده کوونکي وایي چې د جمعیت طلبه غړو تیرې پنجشنبه په شپه د دوی په هاسټل برید وکړ او د وهلو ټکولو وروسته یې دوی ملګري زوبل کړل. له دې وروسته پولیسو په بل ورځ عملیات وکړل او له دواړو خوا یې شپږ شپږ زده کوونکي ونیول. وروسته بیا د مخالف و تنظیم زده کوونکي خوشی کړل شول او بلوچ زده کوونکي د دیش ورځو لپاره د لاهور کوټلکبت زندان ته ولېږل. په دغه اړه بلوچ سټوډنټ کونسل مشر ولی خان زیارتوال وایي چې پوهنتون د موږ سره ناسم او یو طرفه چلند نه کوي.
په پنجاب یونیورسټي کې د اسلامي جمعیت طلبه له طرفه آیا روز په پښتون طلبه په بلوچ طلبه باندې اټیک کیږي او په دې هاړ کې انتظامیه راځي په اسلام باندې چاپې کوي. دلته چې دوی ته بلوچ پښتون چرته په نظر ورځي او دغه گرفتاریانې روانې دي. دغه مین ډیمانډ دی چې زموږ طلبه د جلد پوری طور پر ریاسي ورسره چې زموږ په ممبرز باندې سونه هم اف آی آر پوری طور پر ختم دسی بصورت دیگر چې د پنجاب یونیورسيټي کم پی ایس ایف ته پنجاب سټوډنټ پنجاب یونیورسيټي سټوډنټ فیډریشن موږ په دې ترنه باندې ناستو چې ترسو پورې موږ ډیماند نه منل سوي
په دې اړه د پهنتون بیان خورم شهزاد وای پہنتون پہ دے اڑا بے پرے دے
پنجاب یونیورسٹی میں جب بھی اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے
پہ پنجاب یونیورسٹی کی چکل ہم دا سکو میں پیش کیجی نو دا یونیورسٹی انتظامیہ کا کوم ڈالا جگڑا کوی نو دا آغو ٹولو ڈولو پزد یو شان کاروائی کوی پہ دی کے حس ڈول تاسوب نشتا دا ڈول پیشی دا سی سی ٹی وی پوٹیر سر چکیج او دا ہر آغا چا پرزد کار کوی چپکی شکیل وی
سسپینڈ کرتے ہیں ان کے خلاف کاروائی کرتے ہیں
پدے اڑا چکل امنگ دو پولیس سره تماس نیولو نو دو ایس پی اقبال ٹون بیان تنویر احمد ویل
دونوں پارٹیز کا مسئلہ تھا
دو تنظیم جمعیت او دو بلوچ کونسل ترمیز دو جگڑے مسئلہ ہوا پدے کیس نوی خبر نشتا پتی رمیش او روان رمیش کی دری ایف آئی آر شوی دی او دو زلو دو توقیف امر ہم شوی دی دو دولو سو کسانو دو نیولو امر شوی دی تاس پوئی گئی چکل دو دولو سو کسانو دو نیولو امر وی پولیس حس سوک نشی خوشی کولے مونگ حقوی زندان تا ولی گل او سر پسی دو زلی انتظامیہ کار دی
باقی اب آگے ان کا کام ہے زلی کو ملکا
دا عمل کا حرس وی خودی دا ڈول پی خول عمل دا بلوچ دا قوون کو ترمنز دا اندیخنا خودل کی گی چی دوی سرا ناسم او یو طرفا چلند کی گی دا دیستون زید حل لپارا باید ادارہ خپل رول ولو بوی طاہر جمیل خان مشال ریڈیو لاہور
مشال ریڈیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپګو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي منځنۍ سپا شپږ سو یو ویشت کلو هرڅه لنډې سپې پنځلس زره اووه سو پنځوس دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سو پنځه شپېته کلو هرڅه اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ
د مشال رادیو پرونی اوری د پیښور پوهنتون انتظامیه وای په ورستیو کې د دې پوهنتون د تړل کې دوله وجه زده کوونکو خپل فیسونه نه دی جمع کړی او دا چې پوهنتون ته مالی ستونزې جوړې دي د انتظامیه په خبره دوی د ملازمینو د تنخواګانو لپاره کافی فیصله هم نه لري انتظامیه د مالی ستونزو د حل لپاره له صوبایي حکومت هم مرسته غوښتي د پوهنتون ځنو زده کوونکو مشال ریډیو ته ویلي چې د استادانو د هړتال له وجې د دوی وخت ضایع شوی نو ځکه فیسونه باید د دوی نه وانخیستل شي تفصیل د عظمت رشا رپورټ کې
دا مالی بحران لوجی پیښور پوهنتون د خپلو کارکونکو لپاره تنخواګانې نه لري د پوهنتون د ویان نومان خان په وینا چې تیره میاشت د استادانو د احتجاج لوجې زده کړې بندې وې او زده کوونکو خپل فیسونه نه دي جمع کړي د پوهنتون انتظامی د مئی په اتلسمه صوبایي حکومت ته یو مراسله لیږلې چې حکومت ته ورته د مالی ستونزو د هواري لپاره څلور سوه میلیونه روپۍ ورکړي د پوهنتون د انتظامی په وینا چې پوهنتون سره صرف لس کروڑ روپۍ پرتی دي خو تنخواګانو او نورو مالی ستونزو د هواری لپاره ورته د دیرش کروڑ روپو ضرورت دی محمد نومان مشال ریډیو ته وویل چې د لوړو زده کړو د ادارې لخوا هم د پوهنتون بجټ کم کړی شوی دی
د تیر هرتال په وجه باندې د سټوډنټس نه فی کلیکشن نه دی شوی چې کوم د 50 نه 60 کروڑ روپې پوری هغه جوړیږي د سره سره صوبایي حکومت ته هم تقریبا 100 ملیون روپے چې نو هغه بقایا جاتی داغي ملایدو لپاره هم زمونږ اډمنستریشن خطو کتابت هغه جاری ساتلې دي او د سره سره هایر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد ته هم تقریبا 90 کروڑ روپے هغه هم پاتې دي
دا پیښور پوهنتون زده کوونکي جنید اقبال مشال ریډیو ته وویل چې پوهنتون هر کال د فند د کمی له وجې د زده کوونکو فیسونه سیوا کوي خو بیا هم په میاشتو پوهنتون کې زده کړې نه کیږي او فیسونه پورا اخلي
40-45 دن سټرایک چلے دلو د سټوډنټانو ټایم هم ضایع شوی او د سټوډنټانو پیسې هم ضایع شوی وي نو سټوډنټان وایي چې موږ د کلاس نه راغستل شوی نو موږ پیسې څنګه جمع کوو تقریبا 15% انکریز دوی وکړو په تنخواګانو کې او د پنشن ملازمینو کې دغه پیسې به رقم ځینې راځي
پاکستان تحریک انصاف په خپل تیر حکومت کې د لوړو زده کړو فنډ 11% کم کړو چې له وجې د پوهنتون بجټ هم د 14 اربونه 12.5 ارب روپو ته راټیټ شوی دی د پېښور پوهنتون د استادانو د اتحادی مشر پروفیسر محمد عزیر مشال ریډیو ته وویل چې تیره میاشت هم په ټول ملک کې د پوهنتون استادانو د پوهنتونونو د بجټ د سیواکو لپاره علامتی احتجاج کړو، خو حکومت یې مسلو ته پاملرنه نه کوي.
تیر درې څلورو کال نه د یونیورسټو په بجټ کې یو روپۍ اضافه نه ده شوې او انفلیشن تقریبا 300-400 ګنا سیوا شوې ده. د یونیورسټو تعداد هم زیات شوې ده، نو هغه چې کم زړې پیسې به وي نو هغه د کمو یونیورسټو لپاره هم نه وي پوره.
دا پېښور پوهنتون د انتظامی په وینا چې زده کوونکو ته 3.5 میلیون روپۍ بقایه دي، خو تر اوسه صرف 3.5 میلیون روپۍ جمع کړي دي. که زده کوونکو په وخت خپل فیسونه جمع کړي نو د پوهنتون د کارکوونکو تنخواګانې به ترې ورکړي. عظمت دیشا، مشال ریډیو، پېښور.
سوات د پاکستان سیلانۍ سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. مون په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. پرون د بلوچستان سر خار کوټه کې د دې صوبې د خبریالانو د ستونزو او غوی ته په ورپېخو ننګونو باندې یو غونډه شوې ده چې پکې د خپلو ستونزو د حل لارو دپاره بحث شوی. غونډې ته ویل شو چې د صوبې زیاتره خبریالان په کم اجرت کار کوي او د هغې باوجود له امنیتي خطرونو سره هم مخامخ دي، خو د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو سکرتر غونډې ته په وینا کې خبریالانو ته تسلي ورکړه چې ډېر زر به له اسمبلۍ د هغوی د حقونو تحفظ لپاره قانون پاس شي. تفصیل له کوټې زمون خبريال ایوب ترين راکوي.
د خبريالانو د ستونزو او دغه د حواري په اړه و د سیمینار ته د خبريالانو د مشرانو په ګډون حکومتي او د خیر شګړ تنظیمو مشرانو هم ویناوې وکړې. په دې اړه نور حال په کوټه کې د شوزو د تحفظ لپاره کارکونکو ادارې عورت فاونډیشن صوبایي مشر الله الدین خلجی سپدا سټوک کې راته راکړي.
کوم چې صحافیان دي د هغوی معاشي حالت چې کوم دی هغه ورځ په ورځ ډېر بدتر ته روان دي. د میډیا چې کوم حقوق دي یا د صحافیانو چې کوم حقوق دي دا هم انساني د حقوق سره جوړاو دي. دا چې کوم ستی اجرت دی یا ستی چې کوم معاشي حالت دی په دې باندې ستی خبره استي چارټر ډیمانډ چې دی د یو ادارې پورې د پارلیمنت پورې میډر سره وړو او د تحریک میډر ان شاء الله ستاسو سره یو.
په دې سیمینار کې د خبريالانو د ستونزو او د غشتونو په اړه ولس مطالبه هم کښې شودل سوې. په دې اړه په کوټه کې د خیبر نیوز بیرو چیف جابر شاه و مشالډو ته وویل که څه هم د آزاد صحافت په لار کې ډېر خنډونه اوس هم شته، خو د ده په خبره چې د ډېرو هیوادو په مقابل کې اوس هم په پاکستان کې خبريالان په آزاده پښه کار کولی سي.
بیا هم کوشش کوو چې د خلکو آواز هم تر الله حکام پورې ورسو، خو که دایرې کار نه وځي چاته شکنځل پکې کوي نو خو مو آزادي صحافت کې نه راځي. یقینا صحافت همدې ته وایي چې د چا آواز چې دی هغه تر الله حکمرانو پورې ورسي او حقایق ښکاره کړي. زموږ چې کوم صحافت دی او د سوشل میډیا والا دا سره جدا دي، مونږ مړی نه ښکاره کوو. یو ځای کې دماکه یې بلاس شوی وي کنه، د هغو چې کوم لاسونه او پښې یا سر چې په آسمان کې الوزي هغه موږ نه شو ښکاره کولی. دا د صحافتي قانون خلاف ورزي ده.
د وینا پر مهال د پاکستان د وابډا د مزدورانو د اتحادیې مرکزي مشر رمضان چکزی وویل چې د پاکستان اساسي قانون یعنی ارټیکل 9 و خبریالانو ته بېل څه فشاره په آزاده توګه د خبرو کولو اجازه ورکوي.
دا وخت په پاکستان کې میډیا او سیزر د مالکان صنعتکارانو سرمایهدارانو د دې مالکان دي او په هغه کې چې کوم صحافیان دي د هغو د نوکرۍ تحفظ نشته، د هغو پر خیالاتو باندې د اظهار پابندی یعنی د ولس نه پکار ده چې موږ د هغه صحافیانو قدر وکړو چې هغه د ولس مسایل بالا و حکمرانانو ته و دنیا ته و خلکو ته ښکاره کوي.
دلته ډېری وینا کوونکو دا هم وویل چې ځاني او مالي تحفظ د هر خبریال یا صحافي بنیادي حق دی. په دې اړه به غوړسو. په بلوچستان کې د ښځینه تجارو د اتحادیې ویوې مشرې غړې سنا دورانی ته
یو خو زما خل د صحافي چې کوم انشورنس دی هغه ډېر زیات ضروري دی، د دې د پینشن د پایره باندې کې پوره فیسلیټیشن هغه وي او د جاب سیکیورټي، لہذا یو کوډ آف کنډکټ چې دی هغه هیومن ریسورس پاواله ډېر ضروري.
و سیمینار ته د بلوچستان د حکومت د اطلاعاتو سکرتر حمزه شفقات د وینا پر وخت تسلي ورکړه چې صوبایي حکومت په صوبه کې خبریالانو د ځانی او مالی تحفظ په خاطر ډیر ګامونه پورته کړی دي او ډیر ژر به د بلوچستان اسمبلی څخه د خبریالانو د تحفظ بل یا قانون هم منظور کړي، ځکه چې د ده په خبره د دې څخه له مخه رایټ ټو انفارمیشن یا تر معلوماتو پورې د لاسرسون قانون هم منظور کړی دی.
د ایوب ترین د رپورټ سره د روانې غړې نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې شوې. د دې سات د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د خیبر پختونخوا په ټاک ضلع کې د برټنیو مشرانو په پوځي عملیاتو کې د وژل شوي ماشوم او د جوبلو کورنۍ ته تا د تاوان ورکولو غوښتنه کړې. په دې لړ کې د برټنیو مشرانو نن د ټانک په ټاون هال کې یوه جرګه وکړه. وی ویل چې په عملیاتو کې د ولسي خلکو ته د زیان رسولو نه ډډه وکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د پوز مطبوعاتي څانګې پرون ویل د په ټانک کې د عملیاتو پر مهال یې درې مشکوک وسلوال وجلی دي. دا ایس پی آر په بیان کې راغلي چې په عملیاتو کې دوه سرتیري هم وجل شوي دي. بلخوا د ټانک انتظامیه لا هم د جرګې د ګډونوالو د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د لاهور پنجاب پوهنتون کې بلوچ زده کوونکو د نیول شوو ملګرو د خوشي کولو لپاره نن په دویمه ورځ هم احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی. په یاد پوهنتون کې د جماعت اسلامي د زده کوونکو سره د بلوچ زده کوونکو ترمنځ جګړه شوې وه چې پکې د دواړو خواوو زده کوونکي نیول شوي وو. بلوچ زده کوونکي تور لګوي چې د دوی سره امتیازي چلند روان دی، خو پنجاب پوهنتون دا تور رد کړی دی. د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر پرون ویل چې د پوز مشر جنرال عاصم منیر وای د 9 مئی په پیښو کې د ککړو کسانو خلاف د آرمی اکټ او افیشل سیکرټ اکټ لاندې قانوني کاروایی پیل شوې ده. د یادونه ده چې عمران خان د القادر ټراست نومې د درغلیو په مقدمه کې د مئی په 9 نیول شوی و. په غبرګون کې یې د عمران خان پلویانو د 11 مئی پورې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې کړې وې او په پوځي ملکي او شخصي املاکو یې بریدونه کړی وو او اورې ورته چولې. خو تاریخ انصاف وايي د 9 مئی پیښې د دوی پر ضد منظم سازش دی. د طالبان حکومت له ایران سره په پوله د فراه د بخش آباد بند د ټنل د جوړولو کار پیل کړی. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر او د اوبو او انرژي وزیر عبداللطیف منصور پرون فراه ته تللي وو او د کار پرانستی وکړه. دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکو ور باندې په دې ورستیو کې د اوبو د حق په سر کلکې نیوکې کړي دي. د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورېده او اوس ورزو زنو نړیوالو ریپورټونو ته. که څه هم روس د یوکرین په باخمود خار د بریا ادعا کړې ده، خو یوکرینی چارواکي بیا وایي چې د یوکرین په ختیځ کې د ویجاړ شوي باخمود خار په سر جګړه لا هم دوام لري. د یوکرین ولسمشر وایي روسي ځواکونو باخمود خار په مکمله توګه تباه کړی او هلته هیڅ نه دی پاتې. د باخمود په سر جګړه په یوکرین د روس د یرغل وروسته تر ټولو اوږده جګړه ګڼل کیږي. په دې اړه تفصیل د صالح محمد صالح ریپورت کې اورو.
پرون شنبه د روسیې د دفاع وزارت او د واګنر په نوم د اجیرو پوځیانو د شرکت تر ادعا وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د بخمود ښار د نیولو له کبله د مبارکۍ بیان ورکړی دی. د اوکراین پوځي قمندانانو د روسیې د دغو اعلانونو په ځواب کې عکس العمل ښوولی او د اوکراین د پولیو ځواکونو قمندان ټینګار کړی چې د دوی پوځیان لا هم په مبارزه بوخت دي. خو کله چې نن یکشن به د جاپان د سفر پر مهال د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي پوښتنه وسوه چې آیا دغه ښار لا هم د کیف په ولکه کې دی، ظاهرا یې د دې ښار له لاسه وتل تایید کړل. خو د هغه مطبوعاتي دفتر وروسته وویل د زیلینسکي خبرې تحریف سوي دي. زیلینسکي ویلي په دې ښار کې هیڅ هم نه دی پاتې او روسي ځواکونو هر څه تخریب کړي دي. دغه ادعاګانې داسې وخت کېږي چې د راپورونو له مخې اوکراین د بخمود د شمال او جنوب د ځینو ولسوالیو د جګړې په ډګر کې محسوس پرمختګونه کړي دي. دغه ښار د روسي ځواکونو د لس میاشتني فشار په نتیجه کې کاملا ویجاړ شوی او په دې برخه کې د واګنر د خصوصي شرکت سرتیرو عمده رول ادا کړی دی. په همدې حال کې اوکراین پراخو ځوابي پوځي عملیاتو ته په چمتووالي بوخت دی چې اټکل کېږي د جګړې د 0 کیلومتره لومړۍ کرښې په اوږدو کې به په یوه یا دوو موقعیتونو کې پیل شي. دغه کرښه په شمال ختیځ کې له لوهانسک پیل په جنوب ختیځ کې خرسون ته نږدې د دنی پر سیند تر خولې پورې غځېدلې ده. روسیې د بخمود ښار د نیولو لپاره چې هم کیف او هم مسکو ته ځانګړی اهمیت لري لوی زیانونه لیدلي دي. روسی ځواکونه له تیر دوبی راهیسی په اوکراین کې د جګړې پر ډګر د پام وړ لاسته راوړنې یا هم لوی بریاوې نه لري، خو اوکراین توانېدلی چې روسی ځواکونه په تیر مني کې په بریا سره له خارکیف سیمې او د خرسون شر له ځینو برخو وباسي. د واګنر په نوم د روسیې د خصوصي شرکت مشر یوګینی پریګوژین پرون په ټلګرام کې یو ویډیو خپره کړې چې بخمود ښار د ریل ګاډي د ویجاړ سوي تمځي په وړاندې ښکاري. هغه ویلي دغه ښار پرون غرمه په بشپړ ډول ونیول سو، خو د اوکراین د پولیو ځواکونو قمندان جنرال الکساندر سیرسکی پرون په یوه اعلامیه کې وویل د دوی د قلمرو د هر متر لپاره به جګړه دوام کوي. په همدې حال کې د اوکراین د دفاع وزارت موینی هینا ملیار ویلي اوکراینی ځواکونو د بخمود په جنوب ختیځ کې پر مشخصو صنعتي او زیربنایي بنسټونو خپلې جګړې ته دوام ورکړی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون یا انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي کې افغان زده کوونکو لپاره یو دستور جوړ شو چې پکې دوی د فراغت سندونه یا ډیګریانې ترلاسه کړي. په دستور کې تر 500 پورې زده کوونکو برخه اخیستي وه. له پوهنتونه ډیګری ترلاسه کولو وروسته ځنو زده کوونکو مشال ریډیو ته ویل چې دا زده کړې به د خپل وطن لپاره په کار راولي. دا نوی فارغ شوی ځوانان په افغانستان کې د جنکو د تعلیم په اړه هم خوشبينه دي. تفصیل له اسلام آباد زمون خبريال گوهر مسید راکوي.
په دې دستور کې 500 شاوخوا جنکو او هلکانو ډیګری ترلاسه کړي. ډیګری ترلاسه کوونکو او نورو زده کوونکو خپل خوشحالي د مشال ریډیو سره شریک کړي او په افغانستان کې د جنکو د زده کړې په اړه ګامونه پورته کولو امیدونه یې سرګند کړل. په دې مهال ایویز د کوونکو مشال ریډیو سره خپل خبرې سدسه شریک کړي.
فریده حفیظ هم د اسلامیک پوهنتون د عیار یا نړیوالو اړیکو پوهنځي د دویم کال محصله. تر هر څه وړاندې زه د زړه له کومې دوی ته د دغه جشن مبارکي وایم او خدای تعالی څخه هیله کوم چې دوی د په راتلونکو کې هم همداسې بریالي لري. یقیني خبره ده چې دا بورسونه د افغانستان لپاره ډېر زیات مهم دي، خاص کر د نجونو لپاره. د افغانستان اوسني حالاتو ته په کتلو سره دا چې هلته د زده کړو لپاره هېڅ قسم گنجایش نشته او هېڅ هلته زمینه د زده کړې نشته، د دغه بورسونه د دې سره مرسته کوي تر څو افغان نجونې هم د ښه تعلیمه برخمن شي. او دې سره سره د پاکستان حکومت څخه هم په ډېرې مننې سره چې دوی هر کال کوښښ کوي زیات شمېر افغان نجونې بیا په خاص ډول باندې نجونې پاکستان ته راولي او دوی ته د زده کړې زمینه برابره
کړي. په دستور کې د زده کوونکو مور او پلارونو د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن اعلی چارواکو او پاکستان لپاره افغانستان طالبانو سفیر هم ګډون وکړو. ډیګری ترلاسه کوونکي زده کوونکو وویل چې دوی به د خپل تعلیم په بنیاد د خپل وطن او خلکو لپاره لارې سموي.
پاکستان کې د سکالرشپ ته باندې راغلی وم او فلحال ډېر ښه احساس کوم. نو د خپل وطن د خپل خاورې قوم لپاره به انشاءالله پلانونه لرم او کار به کوم. نو دلته د پاکستان د حکومت د خوا نه د کیسې د خوا نه موږ ډېر سپورټ شوي موږ باندې کار شوی دی او دې لپاره به آینده کې مونږ انشاءالله ښه اکټیویټي ولرو. د ښځو تعلیم په باره کې زما پیغام دا دی چې باید هر سړی خپل لنډه
په دې محل د پاکستان لوړو زده کړو کمیشن د افغان زده کوونکو څنګ مشر جانزیب خان د افغانستان زده کوونکو لپاره په زرګونو شمیر کې سکالرشپونو ورکولو اعلان هم وکړو. یاده د ویچ افغانستان کې کله نه طالبانو حکومت په لاس کې اخیسته نو ویل کیږي چې هغه وخت نه تر اوسه پورې په افغانستان کې جنکو د زده کړو په اړه تونځه را مخکېږي چې سو سو زلا نړیوالو ملکونو پر خپل اندېښنې سرګندې کړې دي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورځ یو بل رپورت ته په پاکستان کې نرخزیانو د هیواد د وفاقي شری عدالت د یو فیصلې خلاف سپریم کورټ ته د تللو ویلې دي. شری عدالت د مئی په 19 فیصله کړې چې د نرخزیانو لپاره په شناختی کارت کې د خپل خوخه د جنس لیکلو اجازه نشي ورکول کېږي. عدالت زیاته کړې چې نرخزیان نه خپل جنس بدلولی شي او نه هم ځان د خزو یا سړو په توګه یادولی شي. نرخزیانو پرون یعنی د مئی په 19 په کراچۍ پریس کلب کې یو خبري غونډه وکړه چې د شری عدالت د فیصلې خلاف سپریم کورټ ته د تللو ذکر یې پکې کړی دی. تفصیل د کراچۍ نه زموږ خبريال نیاز علي خان راکوي.
غونډې په وخت نرخزیانو د اتحادیې د کراچۍ مشر شهزادی رای ویل دغه پریکړه د منلو وړ نه ده. یاده پریکړه به په وفاقي شری عدالت کې د بیا کتنې اپیل کوي او ورسره به سپریم کورټ کې هم دا چیلنج کوي.
سپریم کورټ آئین کې مطابق اصولو کې مطابق
دا وایي چې موږ دا وایو چې سپریم کورټ دې د آئین او اصولو مطابق موږ ته انصاف راکړي. موږ د وکیلانو سره سلا روانه ده، ډېر زر به دا پریکړه په ستر عدالت کې چیلنج کړو. وفاقي شری عدالت چې کومه پریکړه کړې ده دا د منلو وړ نه ده. موږ خپل حقونه غواړو، خپل شناخت غواړو. که زه نرخزی یم دا پریکړه به زه کوم، 15 ډاکټرانی نشي
کوي.
دا په داسې حال کې چې وفاقي شرعي عدالت د نرخزیانو د حقونو د قانون ترانس جنډر اکټ په اړه د مئی په 19 پریکړه کړې او ویلي چې نرخزیان نه خپل جنس بدلولی شي او نه ځان د ښځې یا سړی په توګه یادولی شي. فیاده فیصله کې دا هم راغلي که څوک پیدایشي ښځه یا سړی وي او ځان ته نرخزی وایي نو دا به د شریعت په ضد عمل وي. وفاقي شرعي عدالت دا هم ویلي چې د جنس ټاکنه د انسان د احساساتو په اساس نشي کېدی. دا پیښور سره تعلق لرونکي د نرخزیانو یو مشره ماهی ګل بیا مشال ریډیو ته ویلي وفاقي شرعي عدالت او حکومت د نرخزیانو د حقونو د قانون یعنی په ترانس جنډر اکټ په اړه کوم اعتراض لري نو ترمیم پکې کولی شي خو ټول اکټ نشي ختمولی.
په هغه بل باریکي سره صرف دومره ویل غواړم کنه چې د یو انسان په حق لپاره چې قانون جوړ شوی د هغه لپاره کاری چې هغه حق ورته ورکول شي. هغه نشي ورکولی نو په هغه کې امینډمنټ کول پکار دی. دا نه دی چې تاسو هغه بل مکمل ختم کی، ولی د بل ختمېدو سره چې کم دی زموږ د کم کمیونټي رائټس دي هغه به ختم شي. او دا ویل بالکل خاله دی چې هغه د اسلامي اصولو خلاف یا چې کم د اسلام د خلاف بیلو او چې کم شي حکومت ته داسې لګي شرعي عدالت ته داسې لګي چې امینډمنټ پکار دی هغه امینډمنټ وکړي خو بل
په کراچی کې د خبری غونډې په وخت نرخزیانو یو مشر بندیارانه ویل په ټولنه کې ځانګړې مذهبي ډلې د دوی په ضد کار کوي او تلې دوی ته زیان اړولې.
75 بې پجازي خواجه سره قتل اور ہیں، کون سے مجرم پکڑے گئے؟
دا وایي چې 50 نرخزیان وجلې شوي، تر اوسه کوم تورن نیولې شوی دی. په اصل کې دا هغه خلک یا ډلې زمونږ په ضد کار کوي چې دوی زمونږ حقونه نه مني. خو موږ په ډاګه وایو چې موږ به د خپلو حقونو نه په شان شو، په هر فورم به د خپلو حقونو تحفظ کوو. موږ به په قومي صوبایي اسمبلیانو او سینټ کې به هم راځو. بندیا رانا زیاته کړې که موږ وجلې کېږو نو بیا هیڅوک تپوس نه کوي. خو که موږ د خپلو حقونه غواړو او موږ د حقونو لپاره قانون جوړې کړي نو بیا مذهبي ډلې زموږ په ضد کار کوي. د نرخزیانو د حقونو د یاد قانون پر ضد جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان هم وفاقي شرعي عدالت کې خواست جمع کړی وو او دعوی کړی وه چې هغه قانون له اسلامي اصولو سره په ټکر کې دی. تر دې وړاندې د پاکستان اسلامي نظریاتي شورا کونسل یاد قانون ځینې برخې هم غیر شرعي بللې وي. په کال 2013 کې پاکستان کې د نرخزیانو د حقونو او ساتنې قانون جوړ شوی چې پکې طبي بورډ له معاینې پرته په شناختی کارډونو او نور قانوني اسنادو کې نرخزیانو د خپل جنس ټاکلو حق ترلاسه کړی دی. د پاکستان صوبایي او مرکزي حکومت بیا بیا ویلي چې نرخزیانو ته د اسانتیاو لپاره ځینې کارونه کړي لکه په نادرا کې سبتول، په بی آر ټي بسونو کې ځانګړي سیټونه، په روغتونونو کې ځان له بستري، په خیبر پختونخوا کې تر 60 کالونو زیات عمر لرونکو نرخزیانو ته پینشن ورکول، سرکاري کارونو کې هغوی ته وظیفه ورکول او پسند کې په سرکاري محکمو کې د نرخزیانو لپاره ځانګړي کوټه هم پدې کې شامل ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
بلخوا د پاکستان وفاقي حکومت د سپریم کورټ د چیف جسټس او د یو بل جج له کورنۍ سره تړل شو د آډیو لیکس یا په پټه د ریکارډ شو او خبرو شو غږیزو پیغامونو معاملې د پلټلو لپاره کمیشن جوړ کړی دی. کمیشن د سپریم کورټ د یو جج جسټس قاضي فایز عیسا په مشرۍ جوړ شوی دی. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان په دې کمیشن نیوکه کړې دي. نوموړي په عین وخت کې غوښتنه کړې چې د هغو کسانو یا ادارو نومونه هم په کار ده چې پډاګه شي چې د ټلیفوني خبرې وخت په وخت په پټه ریکارډ کړي او په ټولنیزو رسنیو خبرې کړي دي. تفصیل د اسلام آباد نه زمونږ همکارا شایسته حکیم راکوي.
د مئی په شلمه نیټه حکومت د سپریم کورټ بعض فیصلو په اړه رسنو کې خپور شوی. د موبایل یا ټلیفون هغه غږونو چې پکې د ستر عدالت چیف جسټس عمر عطا بندیل د پنجاب حکومت ټاکنو د پارلیمان په بعضو مسودو او د حکومت تحریک انصاف ترمنځ شخړو په اړه شوی د غږونو په اړه ویل کېږي چې د چیف جسټس عمر عطا بندیل خواخی ماجبین نوم او د پاکستان تحریک انصاف پخوانی وفاقی وزیر خواجه طارق میرمن رابعه طارق ترمنځ دي. پکې رابعه طارق د پاکستان تحریک انصاف په حق کې د فیصله کولو هدایت ورکوي. حکومت وایي چې د غونو حقیقت تحقیق په پادر شو ورځو کې کیږي. د سپریم کورټ جج قاضي فایز عیسی په مشرۍ کې درې کسیزا کمیشن چې پکې بعد اسلام آباد او بلوچستان های کورټ چیف جسټس هم ممبران دي. دا کمیشن به کار کوي او دا به څه کاروایی کولی شي. دغه اړه د اسلام آباد های کورټ وکیل اسد الله خان مشال ریډیو ته وویل.
په سپریم کورټ اف پاکستان او خاص طور باندې د پاکستان چکم ستر جج دی په هغه باندې پرشر واچي، دغه په کورنۍ باندې پرشر واچي، اپریشرایز کی او د خپل مرزه فیصله ته واخلي او دویم دا کی دی شي دغه چکم کمیشن جوړ شوی دی نو د خپل ریکمنډیشنز ولیکي یو کمپلینټ په شکل کې د یو ریفرنس په شکل کې سپریم جوډیشل کونسل اف پاکستان ته په هغه کې دا وی چې را چیف جسټس اف پاکستان چې نو دا د مس کنډکټ مرتکب شوی دی. کمیشن جوړولو بنیادی مقصد دا دی چې چیف جسټس آف پاکستان یا هغه ججان کوم چې د چیف جسټس هم خیال گروپ والا دی هغه پرشرایز کړي.
د پیښور خبریال فهیم خان وایي چې داسې کمیشن صرف د سپریم کورټ چیف جسټس باندې دباو اچولو لپاره جوړ شوی. د ده په وینا مشکله دا چې دغه کمیشن په یو میاشت کې پوره تحقیقي رپورټ جاری کړي.
زما په خیال کې بعد دا کمیشن څه خاص فروټفل فاینډینګ مخې ته راوړي نه ډیره ګرانه ده. کرالل دوه په حیران ما چې دا اوکی دا درې ججز چې کوم ناستی ما تن لګیا درې وانا با د یو میاشت کې دننه کوم چې د جون میاشت جوړیږي لکه تقریبا دا 20 جون پورې ټایم دی هغه پورې بس موږ غټ فاینډینګز راوړي او کرورډل دا به ډېر غټ کمال وي چې دا مخه ته سراوړي او بیا یې کې دنه پیا باندې عمل درآمد مو شي دا چې لا بنچ ان ممکن دا چې دا چیلنج شي په دې باندې خبر او شي نو زه نه غواړم چې دا کم کمیشن دی دا بس ډېر زیات ګټور کمیشن مخه ته راشي.
د حکومت لخوا جوړ شوی کمیشن باندې د مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم په دغه ورځ د ټویټر په پاڼه ویلي چې حکومت دې دا ټولو غوونو تحقیق وکړي چې کوم وخت په وخت راغلي او دا تحقیق دې هم وکړي چې داسې کوم زورور خلق دي چې هغه د پاکستان د وزیر اعظم په شمول د اعلی چارواکو غوونه اوري ریکارډ کوي او بیا پکې بدلون کوي. دغه کار د رازداری د قانون سخت خلاف ورزي ده. شایسته حکیم مشال ریډیو اسلام آباد.
په دې ورستیو کې د تحریک انصاف یو شمیر غړو د دې ګوند د پریښودلو اعلان وکړل. دا له هغې وروسته دا چې د مئی په نهمه د عمران خان د گرفتارۍ نه پس د ګوند پلویانو پر تشدد مظاهرې وکړې او سرکاري پوځي او شخصي املاکو ته زیانونه ورسول. حکومت او هم پوځ ویلي دي چې د هغو شرخوخو کسانو پر ضد به سخته کاروي کوي. د سیاسي چارو ځنې شنونکي وایي چې د تحریک انصاف د ځنو سیاستوالو لخوا د دې ګوند د پریښودو تر شا د اسټابلیشمنت یعنی د امنیتي استخباراتی ادارو لاس دی. د شنونکو په خبره د دینه مخکې هم د اسټابلیشمنت د فشار له وجې د پاکستان له لویو لویو ګوندونو څخه غړي تللي او ځان ته یې جدا ډلې او ګوندونه جوړ کړي دي. تفصیل له کراچۍ زموږ خبریال نادری خان راکوي. داغ پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ نه د قومي اسمبلی غړي سنجے پرکاش دی چې نوموړي د مای په 19مه کراچۍ کې د خبری غونډې په مهال په جوړونی غږ کې د خپل ګوند تحریک انصاف پریښودو اعلان وکړو. دا ډول د تحریک انصاف د سنې اسمبلی یو شمېر غړو او بیا په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د قومي او صوبایي اسمبلی پخوانی غړو د ګوند د پریښودو اعلانونه کړي دي. د سیاسي او قانوني چارو پوهان وایي چې د پی ٹی آئی ګوند د ریاستی ادارو یا اسټابلیشمنت لخوا له سخت فشار لاندې دی ځکه غړي ګوند د پیښودو پریکړې کوي. په پیښور کې شنن کې خبریال عقیل یوسفزئی په دې اړه مشال لیډو سره په خبرو کې وویل.
دا اوس چې کوم صورتحال جوړ دی خاص کر د نهم مئی نه بعد نو په هغه کې نه صرف دا چې هغه خلک چې هغه اسټابلیشمنت یا پرو اسټابلیشمنت ورته مونږ وایو هغه ډیر په تیزی سره د تحریک انصاف نه د علیحدګۍ یا د لا تعلقي اظهار کوي، بلکې بعض نور خلک چې اغي دغه طرز عمل ته یا دغه پر تشدد سیاست ته په بد نظر باندې ګوري، یا په بعض خلکو باندې دباو دی د اسټابلیشمنت لاس، ځکه چې اسټابلیشمنت دغه پروجیکټ چې دی هغه ناکام ډیکلیئر کړی دی چې دا یو ناکار او یا یو ناکامه تجربه وه. نو هغه خلک هم هغه وسه طریق انصاف پریدي او د سیاست نه یا د پارټۍ نه د لا تعلقۍ اظهار کوي.
په پاکستان کې دا لومبی ځل نه دی چې سیاسي ګوندونو څخه مشران یا مهم غړي وزي. په کراچۍ کې د جرنالیزم استاد او د سیاسي چارو شننکې ډاکټر توصیف احمد خان بیا وایي په پاکستان کې تل دا ډول لاسوهنې اسټابلیشمنت کړي کومې چې په ملک کې د جمهوریت او ولسواکۍ دپاره تاوان سبب ګرځېدلي. دی وایي د بدمرغه عمران خان حکومت هم جوړ کړی شوی و او تحریک انصاف ګوند اسټابلیشمنت په لاس جوړ شوی و، او عمران خان په خپله هم دا خبره منلې وه چې حکومت کې به هر څه د پوز په وینا کول. د ډاکټر توصیف احمد خان په وینا چې دا وخت په ملک کې سروان دي، په دې کې زیات تاوان د اظهار رای ازادۍ، بشري حقونو او د ولسواکۍ ته اوړي. قانون پوه وکیل همایون خان کاسه بیا وایي چې کله پاکستان کې هم سیاسی ګوندونه د ریاستي ادارو د سوري لاندې پاتې شوي، هغه ولسی ګټو یا جمهوریت ته لوی زیان رسولې، او هم دغه وجه ده چې وسنی حکومت پریکړې پارلیمنت نه بلکې اسټابلیشمنت کوي.
نو پولیټیکل انجینیرینګ خو تاوان کوي کنه. اوس دا ګوره، دا پولیټیکل انجینیرینګ دی. اوس مثال دا وخت پرشر دی پر عمران خان، پر تحریک انصاف، پر کارکونانو گرفتاریان دي، چاپې دي، کسر په دې په نتیجه کې ځینې خلک د ځان ځین بیلوي کنه. دا کدي د دې زړه خاوش نه وي کنه. دوی د تحریک انصاف سره پاتې کېدل غواړي، خو چونکې دغه پرشر دوی نسی بیر کولی نو دوی ادي غورځي. نو دارنګه دا ګوندونه د لمخه هم د مسلم لیگ سره دا کار شوی دی، د پیپلز پارټي سره دا کار شوی دی. نو چې د هری پارټي سره دا کار کیږي، پارټي پولیټیکل پارټي کمزور سي، نو چې پولیټیکل پارټي کله کمزور سي هغه بیا کمپرومایز کوي، د اسټابلیشمنت سره کمپرومایز ته مجبور سي.
پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي همدردیانه د هغه ټولو سره دي چې پچا فشار اچول کیږي او د ګوند په پریخودو مجبور کړی شوی دي. خو عمران خان دا نه دی ویلي چې د ګوند په غړو فشار څوک اچوي. پاکستان کې د نهمې مایع د تحریک انصاف ګوند د قهرجنو احتجاجونو وروسته چې د یاد ګوند غړي او پلویان نیول شوي او مقدمې پی جوړې شوي. هر ورځ په پنجاب، سن او نورو سیمو کې د تحریک انصاف سره تعلق لرونکي مشران په خبري غونډو کې د ګوند د پریښودو اعلانونه کوي. تر اوسه په دغه کسانو کې د ګوند مهم مشر عامر کیانی، د سن اسمبلی غړی عمران علی شاه، ډاکټر سنجے گنگوانی، کریم گبول، د قامی اسمبلی پخوانی غړی جی پرکاش، د خیبر پختونخوا په مخکنی حکومت کې د تحریک انصاف وزیر محمد اقبال وزیر او نور مهم مشران هم شامل دي. نیاز علی، مشال ریڈیو، کراچی.
د مشال ریڈیو د دوشنبه یا ګل ورځې 19 خبرونه،
د مشال مرکه
په 10:30 بجو،
د مشال پنوم
په 1 بجا،
د مشال رادیوی مجله
په 2:30 بجو،
پختنخوا کلی په کلی
په 3 بجو،
سندری جادوګری
په 4:30 بجو،
روختیا او درملنه
په 5 بجو.
د مشال رادیو خبرونه اوري. د مومندو د امبار تحصیل اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی په سیمه کې هم د بیړنیو خدماتو ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه دفتر پرانیزي او عملیات ورته برابر کړي. د دوی په خبره دا غوښتنه ځکه کوي چې د حادثو په وخت بے یار او مددگار پاتې وي. خو په مومندو کې د ریسکیو یو یو دوه دوه چارواکي وای دوی امبار ته یو گاډی ورکړي او خدمات هم پیل کړي، خو په امبار کې د دې ادارې د دفتر پرانستلو خبره په انتظامیه پورې اړه لري. تفصیل شانواز ترک زیرا کوي.
د امبار مومندو اوسیدونکو غواړي د ریسکیو یو لس 22 دفتر باید په دغه سیمه کې هم جوړ کړی شي. امبار د مومندو لري او غرض تحصیل دی چې د تیر سرشمیرنې تر مخه آبادی د اویا او زرونه زیاته ده. د ریسکیو یو لس 22 گاډي او دفترونه او کوزه مومندو یک غون د بر مومندو په غلنۍ او په ساپو تحصیلونو کې خوشته، ولی په نورو سیمو کې دوی بیا په ځینې ځایونو کې د بیلډرنې حالت لپاره گاډي ودرولې وي. د امبار اوسیدونکي مقصود خان مشهد رډیو ته وایي دوی ډیر واري د دغه دفتر یا د گاډو غوښتنه کړې دي.
ابرز یو زنانه روانه و په لار کې هغه ته هم پغې کې دی ماشوم ته سا وختل چې موږ ریس کې ولته غلنې ترين کاو ناغوی لس منټه هغه کې هم د شو گاډي نشته زمون سر زمون سر یو گاډي دی ناغه د گاډي هغه سنټر ته چې تجربه به تر ابي ته کول زمون لا ماشوم سا ورکړه بیا د په ابرز د دې پشاتی مینه کې واقعیا را دي چې ماشومان دوه دغه ویول دوبو او هغه ماشومان تم چې کوم دی درس کو ډیر شدید ضرورت خو اگر چې موږ نن دې سنټر او نن په تحصیل کې خپل سنټر نو داس موږ په حکومت د پر زور مطالبه ده چې موږ ته دې درس کو خپل سنټر راکې
همبر کې تر دې وړاندې ګن شمیر د ترغری پیخې هم شوي لکه د پایو خان د جمعه چودره یا بیا څه دولس کال وړاندې د بام پو خبرت خو هغه وختونه دغه سیمه فاټا و نو درس کې یوولس دوهش محکمه نه و د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د زم کېدو وروسته ریسکیو یوولس دوهش خپل فعالیتونه هم په دغه سیمو ته وغځول چې هر میاشت د محمد دو دفتر لخوا د جاري کېدونکو رپورټونو تر مخه ګڼ شمیر ځایونو کې خپل خدمات ورکوي د انبار د سیمو ولس وای دوی دغه خدماتونه محروم دي انور شاه باور هم د انبار اوسیدونکو دی مشال ریډیو ته وویل
یو د روډونو خرابې بل چې کوم دی په لوکل ترانسپورت کې چې کله دوی مطلب دا دی باجوړ هډ کوارټر ته اکثر د سی او شي چې په سر لړک کې یا داغې نه لګ بورخوا هغه ماشوم چې کوم دی نو هغه ځای شي نو د ریس کې ډېر شدید ضرورت دی دغه شان د فایر بریګیډیر د دې سره چې کوم لیټر دی زما د سوچ مطابق په تحصیل انبار کې درې څلور دغه شان واقعګانې وشوې پورا کال کې پروس کال یو دکان کې اور ولګېد د دغه سہولت په غیر موجودګۍ کې سلوي خلک روپۍ هغه دکاندار ته تاوان ورسېد
مشاد ریډو کوشش وکړو چې د ریسکیو دو دفتر د ذمہوار سره خبرې وکړي خو د مای د شلمې غرمې نه تر دې وشته مې پورې دغه ذمہوار کوم دریز مختر انغه البته د ریسکیو دو دفتر د ترجمان بشارت خان په خبره انبار کې دوی د څور زونه یو ایمبولانس گاډي ودرولې او تر اوسه په درې پیښو کې خپل خدمات هم ورکړي خو دوی دغه سیمه کې بیا د دفتر په جوړولو به مشران خبره کولې شي شانواز ترغزه مشاد ریډیو په خبر
تاسو مشال ریډیو اوري ز سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه
د مشال رادیو خبرونو کې ورجو افغانستان ته په خوست کې هغه کسان چې کانټینری موټرونه لري وایي د دوی اقتصاد کمزور دی او نشي کولای چې د خپلو موټرو په پلیټ او کاغذونو د طالبان حکومت لخوا ټاکلې محصول ورکړي په خوست کې یو نیم لک د پاکستان لاس موټر چې په دې ځای کې خلک کانټینری موټر بولي موجود دي او اوس مهال د دریو کلونو موقتی اسنادو د جوړولو بهیر یې پیل شوی دی بل لوري د خوست د فکو چارواکی وایي دا د دوی د مشرانو فیصله ده او له دې اندازا د محصول اندازا نشي کمولی تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې اورو
په خوست کې هغه کسان چې د پاکستان لاس موټر لري غوښتنه کوي چې د افغانستان د ترافیکو اداره دی د موټرو د درې کلنو موقتی اسنادو او پلیټونو د محصول اندازه لګه کی په وروستیو درې لسیزو کې د عربي هیوادونو لارې افغانستان ته لسګونه زره د پاکستان لاس موټر وارد شوي چې ډیری په هغو ولایتونو کې تګ او راتګ لري چې د پاکستان سره پر پوله پراته دي د ترافیکو لوی ریاست د کار لپاره درې میاشتنۍ موده ټاکلې وه خو په خوست کې د شاوخوا یو نیم لک موټرو څخه تر اوسه څه د پاسه لس زره کسانو خپل موټر ثبت او راجستر کړي دي د خوست ښار قلموال مینی اوسیدونکو شریف خان چې خپل موټر د سپټول لپاره د ترافیک او مدیریت ته ویلای مشال راډیو ته ویل
پیسې خو به سفر پاتن لګیږي چې څومره بری شو خو څلور نیم زره د 15 زره په پښتم دی او دا غد خور غریب سړی د پوره ډیر بوج دی زنه زنه خلک سره پیسې نه وي پرین وسړی کې ساکړه جذب کړ کومول و ته خرڅوم او دا شایب خو له منره پیسې نشته
په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام پورسته میاشتو کې یو شمیر کانټینری موټرونو ته کاغذونه جوړ شول خو د نظام له بدلون وروسته بیا دا بهیر کرای شو د ګربز ولسوالۍ اوسیدونکو دین محمد وایي
دا چې غریباته کورونا نشته مجبورې دو او ډیر خلک مطلب ودا پیسې نشي برداشت کولای چې 15000 ډیر درو ونه دای مطلب پدې کغه د ورکی د تیر نظام کغه دی خوستي په کورو ځغانه وی شوی وایغه باندې کور شوی وای ک 15000 وای 10000 وای مطلب تجدید کغه دیغه باندې کروي شوی وای نو د خلک توصله وسولات وای دمره تکلیف نه وای
د یادو اندخنو برخلاف زین نور مټرلرون کې بیا دا کاغذونه د دې لپاره په ګټه بولي چې نور ولایتونو ته ورباندې تګ راتګ ممکن کیږي. د خوست اوسیدونکی مفتی محمود وایي
مقصد د یو خو قیمات سره لوړیږي، بل قیمات نه علاوه مقصد زه په څلور درش ولایت کې په ټوله کې ګرځېدای شم.
بل لور ته د خوست د ترافیکو مدیریت چارواکي وایي دوی د موټرو د محصول د ډیروالي ستونزه له اړوندو ادارو سره شریکه کړې ده. د خوست د ترافیکو مدیر مولوي خیال خان وویل
تقریبا 1,50,000 موټر مونږ دای ته په احصیه کې ور کړی دي، 1,50,000 نه به انشاءالله مونږ زیات صد کړی وي. مونږ په ورځ کې تقریبا 10,000 پر مراجعین لرو، نو دا چې کوم د مشرتابه طرف نه مونږ ته دغه مقدار معین شوه ده او په دې باندې ډېر سوچونه فکرونه او په دې کې فوهان نفر نوست دي. اگر چې مونږ دا غوښتنه وکړو چې دا پیسې زیاتې دي او دوی چې دا زیاتې نه دي بلکې کمې دي.
د ټرافیکو د چارواکو په وینا د ټول افغانستان په کچه د کانتینري موټرو د محصول اندازه د موټرو ماډلو ته په کتو ټاکل شوې ده. د دوی په خبره هغه موټر چې په ماډل کې له 2000 کال ټیټ وي یو سلنډر په 3,300 افغانۍ، له دې پورته تر 2000 زیږدیز کال پورې د موټرو یو سلنډر په 5,300 افغانۍ، او هغه موټر چې په ماډل کې 2,000 کالم پورتوي د یو سلندر محصولی 1,300 افغانۍ حسابیږي، او څو سلندر چې وي په هماغه اندازه پیسې ورباندې راځي.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.